السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې ولسمه روژه مو هم په خیر تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان وای پر خوست او کونړ د پاکستان په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو ځایي او مرکزی چارواکو نن ازادۍ رادیو ته تایید کړې او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. بلور ته د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د هغه افسر د وژلو قضیه څېړي چې تازه یې کورنۍ ادعا کړې چې د طالبانو لخوا نه وژل شوی دی. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی و چې پرون یې جسد دوی ته په لاس ورغی. په خوست کې د موساخېلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 234 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر ضد اقدام وکړي وسلوال ځواکونه به اسرائیل هدف وګرځوي. رئیسی اسرائیل ته خبرداري ورکړی او ورته ویلي که ستاسو لخوا د ایران ولس په وړاندې یو وړوکی خوځښت هم وشي د صهیونیستي رژیم مرکز به زموږ د ځواکونو هدف وګرځي. رئیسی دا څرګندونې نن د اپریل په 13 د خپلو وسلوالو ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال وکړه. او د اوکراین په لویف ښار کې پر پوځي تاسیساتو د روسیې نننیو بریدونو لږ تر لږه 6 تنه ووژل. یویف د اوکراین په لویدیځ کې پروت ښار دی چې د تیرو 2 میاشتو جګړو پر مهال د نورو ښارونو پرتله ډیر نه و زیانمن شوی. د دغې سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي د 4 توغندیو له کبله 6 تنه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. د ده په خبره 3 راکټونه پر پوځي اډو او یو بل په یوه پلورنځي لګېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کرام مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. لبریدونو وروسته د عامو خلکو غصه. له خوست او ننګرهار وروسته نن کندهار کې د پاکستان ضد مظاهره وشوه. طالبان وایي د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څېړي.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
د افغانستان پاسپورت ریاست نوې پریکړه کړې. له دې وروسته لس کلن پاسپورت جبري نه دی بلکې جبري نه اختیاري نه بلکې جبري ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګه د سر راپور دا دی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دا شمېره نن د طالبانو مرکزی او سیمه ییزو چارواکو ازادۍ رادیو ته تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمېر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو که دوه کسان بیا په خاورو کې هم پیدا شوي وو، یو دوه کسان لکه چې شفاخانه کې وفات شوي وي، یو څلوېښت تنه زخم شوګوزلی او 22 تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یوه غړي نجیب الله له قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمېر 30 تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ 24 غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوي یو شمیر وڅلويخ دي او زیاته کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولاګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطنه پوځیانې ووژل له افغانستان ور اوختي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په تاکید سره ویلي چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیڅ هیواد تر هم ستونزه نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورن کرښه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پتمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي، خو طالبان له دې عمل هم تر سخت نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
ومریدل چې طالبانو پر خوست او کونړ د پاکستان د وړمې ورځې بریدونو مرګ ژوبله په ډاګه کړه. ویل چې په دې پیښو کې ټول ټال شپېته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په وړاندې د عامو خلکو غوسه هم په زیاتېدو ده. له خوست او ننګرهار نه وروسته نن په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسېده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پات نسي او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه د دې پښتنه وکړي. اسلامي امارات څخه غواړو چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولس د قناعت بخش وي.
نو دغه برید موږ په سخته ټکو غندو او د اسلامي امارت ادارې څخه دا غوښتنه کوو چې د دې ته خپل جواب ووایي چې څه ولې دای کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لوري اما دوی ته جواب نه دی ورسوي. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بیګناه خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بیګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس جرأت پیدا کی چې راغلی زموږ په خاوره باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زموږ وطن هیوادوال به د زموږ لسنه به دږي هیڅ څوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی ته سخت غرمتونکي جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلک
په قندهار کې مو د نننی لاریون په اړه واوریدل. دا چې وروستای وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا که طالبان غبرګون ښیي د بدیل ځواب یا د عکس العمل وړتیا لري، همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په پیل کې په لندن کې لمیشت افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبار او دا مسایل یې کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې وکړو د افغانستان نه به دفاع کړی وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته منشور خلاف د منشور دی ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم یا په خاوره د حمله کې و بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مکرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کېږي او له سرالله قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دفاع وزارت مرستیال ویلی چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي وزارت خارجه د هغه هیواد سفیر یا استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي، وزارت خارجه له هغه جنه بیرته جواب ورکوي. که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، معذرت یې غوښتی او د غرایمو یا د جبران خسارې ژمنه یې کړې او دا ژمنه یې کړې چې بیا به نه تکرارېږي، په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر دې د پورې مسله حل کېږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم ټاکل کېږي د وزارت دفاع وزارت خارجي استخباراتو سرحدي پولیسو چې یې حقیقتیات چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضیه مکتوب ولګ له نړیوالو محکمو نه دا مسله هم تعقیب کړي.
بله، امارات چې د همدې مسلې
ترازرانسي بیا جنګ کرا
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. تر اوسه د دوی په نړیوال سیچ کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کړي؟
افغانستان دولت که چوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازی یافته کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخه سوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده. د غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود، هلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم ځای کې چې خطر پېښېږي یا لغنه نړۍ ته خطر پېښېږي هلته اقدام وکړي.
پخوانی افغان ډیپلومات او د چارو کتونکی عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه افسر د وژل کېدو قضیه څیړي چې کورنۍ وایي له کورنۍ چارو وزارت سره له دندې یو ځای کېدو نه وروسته لا درکه شو او پرون جسد دوی ته وسپارل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګرول قاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګرول قاسم قائم د دې جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره یې له دوی سره تر اووه میاشتو دندې وروسته تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت پیل کړ دی وغوښت چې بیرته دندې ته ورستون شي. دی هم ورستون شو او شاوخوا اووه میاشتې له دوی یعنې طالبانو سره دنده ترسره کړه، تر دې چې د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته دوه بجې کله چې له دندې راوتلی و څو خاکي رنګې موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځانه سره وړی و. موږ چې هر څومره ولټه او پیدا مو نه شوی کړی چې پرون دوه بجې له خپلې شمېرې زنګ راغی چې راشئ د پولیسو 320 روغتون نه یې جنازه ترلاسه کړئ.
حتی ما وکړه د ښاغلي مجاهد د دغې ادعا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو خو ویاند یې ځواب رانه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور سوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت اړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پېښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به له رسنیو سره شریکې شي.
مجاهد د ورور غم اخیستی و او په ژړغوني غږ یې وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار و او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو لین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دي.
د ازادي راډیو ماشومانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یوه تازه اقدام کې لدی وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دغه ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي لدی وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست نن دوشنبه د وینوي پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړې ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واضح ده چې مثلا موږ کسانو دپاره چې هغوی عمرونه له 15 کلو پورته دي هغو دپاره موږ دین وروسته 15 کلن پاسپورت نه ورکوو او 15 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلونو عمرونه کته دي هغوی دپاره موږ همدا 15 کلن پاسپورت نه ورکوو.
خو یو شمېر کابل ښاریان د افغانستان د اوسېدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 15 کلن پاسپورت اخیستل د ډېرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسېدونکي حلیم او احمد الله
یو نفر چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلاً چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس الا یولس کمه زیاتې مصرفي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې دی پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظره همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره پلی چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کېږي هماغه یو طرف پیدا کړي وای یو پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هماغه 15 کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 1,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 1,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9,400
2,000 اویا
15,000 نوي
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان او کونړ کې د شخصي ستونزو له امله درې تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې عامل هم نیولی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وانت ویګل ولسوالۍ کې ځواکونو هغه شل کلن ځوان نیولې چې د تبر په وسیله خپل پلار وژلی وو او د خپلو دوه ملګرو په ملتیا یې غوښتل دوه مشران ورونه هم ووژني.
تېره ورځ وانت ویګل ولسوالۍ نشګرام کلي کې هغه ځوان یې نیولې چې خپل پلار یې په قتل رسولی وو. د ځوان سره دوه نور کسان چې خپل مشران ورونو د وژلو پلان ترتیب کړی و هم نیول شوی. دا څېړنو نه وروسته مزید تحقیقاتو لپاره درې واړه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
بلخوا د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ د اسمار اړوند د ډب بروړو سیمه کې ناپیژاندو کسانو پر یو ملکي موټر ډزې کړي او پکې دوه تنه وژلي او درې ټپیان کړي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دي نیول شوي خو ځواکونه یې د پیدا کولو او نیولو په لټه کې دي.
اوریدونکو اوس همدا چې د ترکیې دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه په نښه کړي او په پایله کې دوی ته مرګ ژوبله اړولې خو د مرګ ژوبلې کره شمېرې نه دی په ډاګه کړی. له دې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. د خبری مجلې په پاتاسو شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخه ته راغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو ل ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او ل دې کبل ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوی وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یا د ځانګړي ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغک رادیو چې د تیر 18 کلونو را په دیخوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغک رادیو مسؤول ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحته یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشانه یو.
د ښاغلي ایوبی په خبره د پکتیاغک رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیاغک دوه اونیزو هم څه موده وړاندې خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبریالانو د وروستیو منتونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله آزادې رسنۍ په مالي برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره مالي مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل ښه سرچینه بلل کېده له دې وطن ووتل. د پکتیاغک د راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او له دې امله هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندې شوي دي. د پکتیاغک راډیو سره هم مهاله میمونه راډیو چې په فاریاب کې یوازینۍ سیمه ییزه راډیو وه هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د دې راډیو مسؤلانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان وردګ کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایزه راډیو چې د یو لس کلونو را پدې خوای رسنیس فعالیت کوو روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسؤلانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې راډیو تلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی آزادی رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نه شوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بده ورځ هغه وه چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هره رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روخا د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له امله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نه کړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما راډیو د طالبانو لخوا څخه بنده سوې وه. زه له ځان سره بیولی وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان راله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما راډیو را بنده کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم، نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروي کوم کریم در اولین لاسو
کوم سروي چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپل څلويشت سلنه رسنۍ له کوم مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوي وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت و نسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په ښودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاید وضعیت ناګوار رسنا در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالي ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبادله او پختل خوایند وایي خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالي امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولې جاي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज.
شهید الله مله مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سر پاړکا کمپ په دغه شهیدان باندې ډیر خوب دي چې په کونړ او په پوچکا کې دا شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه شرمې الله دې دغه څه ظلم سره وګړي دا مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته موږ پایښت دي پایښت په کله ځواب ورکړي او مغز ماتونکي ځواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شامل کړی دي موږ زیره وي.
پاکستان افغانستان برابر طالبان طالبان افغانستان اجازه پاکستان جواب طالبان افغانستان غریب سمو
خلستان د کندهار ولایت میاوالې ده. نو په خود کې روان مظاهرې وکړلې. دغه خاني کومه خبره کړې ده چې د اسمان خوڅه څنګه نه راوېدلې چې تاسو مظاهرې کوئ. نو پاکستان چې په موږ باندې بمبار کوي موږ مظاهرې ولې نه کوو؟ خپل ورور او خور په کیسه کې نه تواسه څنګه راوېدلې ده؟ پنجابیان په موږ باندې بمونه غورځوي دا وایي څه څنګه د اسمان راوېدلې ده؟ څنګه به په ستا په سر هغه وخت اولېږي یا به ته نارې وې دغه افغانان ته خلاص کړي شل کال د امریکا سره وجنګول پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې توا یې څنګه راول دیدل د اسمان څخه چې تاسو مسایرې کوئ.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د گرانو اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.